د حال په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کار سخت بندیزونه لګولي د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو شمندی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاستې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. د اسرائیلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبه ورځې په ماښام او پرون اسرائیلي ټانکونو او جنگي جټ الوتکو یو شمېر سیمې هم ویشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرائیل ویلي دي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنگرونه په نښه کوي. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسمن د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې ال اودا جمعه ته نږدې لیدلې دي. رفح ښار ته په داخله دو سره د بشري ناورین در منځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبه پر ماښام او د سې شنبې پر ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یک شنبې په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نور یې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یک شنبې شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبې په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا 14 فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په رفح ښار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1 میلیون کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سې شمې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولی او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سختریز ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي دي، هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. اکسوس کتاب پلورنځي یو شمېر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
زه به د پیاوړتیا په خاطر او بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواری وایي
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی د کیږي او په دې نږدې راتلونکي کې چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکو.
پر نفس اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر
جمعتون اوړي سیلاب په خوب کې ګورم او سوش پی داس انقلاب پا خوب کی گورم.
پشتو کتابونو آنلاین بازارونو تا لار وکړه. لکابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمیر پشتو کتابونه پا آنلاین بڼه پلور تا وړاندې کړي دي. په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدنه شاوخوا دوی لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او رستر بلی پسی زیاد او پراخ شو. پا پیل که تر دیره ای بوک کتابونه پلورل که دل. لئی چخه مطلب انترنت او بوک هم اغای کتاب ده. البته ورو ورو بازار داسی شو چه هم ای بوک خلق واخلی او هم یو چوک دا آنلاین کتاب فرمایش ورکلی. هغه پا آدرس چاپ شوی کتاب رو ولیشی. دا دیر اول کتابونو گتا داشو چه گودامونه لکتابونو تش شی او حق وقت کتاب چاپ شی چه ارتیای پیدا کیشی. حتی کمپنی د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیشي. د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکي انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده په دې لټه کې وه چې د کاغذ لګښت کم شي نو دې یوه دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته 2 کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅه پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپله له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کله ما د چاپ کولو لپاره په لومړو کې پتهیلې وه پاغه وخت کې راسره دا خبر وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسومه. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالي پورې دا یو کې د بنګلو نو ما وویل چې زه وبه زغممه نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم. خو بیا پکې نظام واوښته بدل شو اور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لاړ د هغې په زمان د اسلامي امارت راغې او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول نو ما بهتر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په برتانیا کې چاپ کوم او په برتانیا کې د چاپ کولو ستونزه شوه. هغه دا وه چې د دوی انګلیزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګچې نه ښې خواته دي د کینې نه د چاپې نه ښې خواته دي. زمونږ پښتو په عربي سکریپ باندې لیکل کېږي په عربي لیکدود باندې لیکل کېږي نو دا ښې نه ګچې خواته ده. نو پنځه کتاب یې ماته داسې چاپ کړل ځکه چې ما ورته ماته یو کتاب چاپ کړې راویلېږې چې زه وګورم چې څنګه دی. پنځه کتاب یې ماته داسې چاپ کړل چې هغه بیا پنځه واړه د کینې نه ښي غاړې ته و د ګچې نه ښي غاړې ته و. اخیر کې په خوارو باندې ما هغه ښځه چې څوک وه چې د پرنټنګ پرېس چارې څارلې هغه ما په دې باندې پوهه کړله. بیا مې ورته ویډیوګانې ولېږلې ورته ویل چې نه دا د ښي غاړې نه ګچې غاړې ته راځي. نو په اخیر کې بیا
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوي کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړي دي چې تر دې دمه 14 کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارلي دي. او د دې کتاب پلورنځي مسؤول صفي الله ناصري ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي. شغل ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته وهڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یوه نوې هڅه وه او په تېره بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبلله چې په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو وختونه هم د وروسته چې ډېری افغانان بهر ته تللي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شو، نو دا د دوی باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریانو د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي، نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو د پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه د یو بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړل او یو لر ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
مجبور کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رایټ یا د ښې خانه لوستل کې کتابونه د غوړې سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي، نو ځینې ژبې چې د ښې خانه لوستل کېږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي، خو د دونه یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبه سپورټ نه دی پېښوي. نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده، خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړي دي. یعنی په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي له نیکه مرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره دی امازون تاسو وکړه، مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي، نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی ستاسو په باور علت یې څه دی؟
د په هغه ما چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایټ سره شریک کړو او دغه کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی چې دغه کډی پی وایي او دغه کتابونه په خپل مو یې سره کوو او دغه د سړک ورسوي او کله چې شاپري د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي. نو هغه کسان په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی په ډېر څه کیفیت په ډېر څه پات چې ته موږ رسیدلې دي چې هغه راځي چې د لوستل کې
نصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته. دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولی شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی، نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ او په اعتبار نشي کېدای چې موږ د استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تر اوسه پورې ستاسو پلورل شوی دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوی دي پښتو کتابونه؟
په تعداد ډېر لس څوارلس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوی دي او هغه چې نسو کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي، او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلوېښت کلب دوکان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی، حتی په لندن کې یو کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په ولر لوړه کچه اخیستی دی، نو نږدې دا ټول کتابونه به رسول شاوخوا کې پلورل شوي دي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده لدې معلومه شي؟
نه پوهېږم، ځکه چې دا کتاب تر ډېر جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي کې نو د دې خاطر استقبال شوی وي. او لبل خانه دا کتاب تر تاسو یې نه ډیر کسان یا مجموع کې کوه د دې موږ د خدمات تر اوسه ډیر کسان نه دي نه آشنا شوی. کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي.
څنګه تاسو کولای شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړي، ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر؟
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مختلفي یو څه وکولای شو چې دوی خبر شي او موږ په فوقالعاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی، نو بیا مناسب تمام نشي. یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو، علاوه د امازون موږ په خپل سایت هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه وکولای شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
هغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نه شو ناصری صاحب، هغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي، د هغو او د دغه نورو چې نه یې منی فرق څه کې دی؟
دا تر ډېره یو تخنیکي ستونزه ده چې په ابزاري توګه یعنې منل شوي دي. معنا یې دا ده چې داسې معیار نه دی ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوي سپور، یعنې هلته چې دی ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي د هغو په معیارو چې کله موږ برابر کړی دي کتاب یې سپورټ کړی دی او هېڅ کړی دی. خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وکړي او ټولو ته ځای ورکړل شي، هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولی چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې قدم ترتی ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف وسه پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیکه بڼه موږ مارکیټ ته نه ده وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیکه بڼه د یو کولای شي ترلاسه کړي، بلکې موږ په فزیکي توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسوو. او په الکترونیکه بڼه چې یعنی حساب دوی ترلاسه کړی شي په هغې کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دي او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارلی دی، ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیږي. دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو، په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي، نو شاغلي ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ کتاب تر ګوتو کړ.
حتی دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل د اجازه خوانی ګرو دی، نه پوهېږم چې هغه څه رقم ورسره یوځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ افسوس کوي چې دا دوی نه سپورټ کوي. مګر کتاب هلته شته، ما ته مې ستی ټرای کړه چې دا کتاب هغه کېږي اخیستل کېږي که نه. ما ټرای کړو، ما ته د یوې هفتې یا له پنځه کاري ورځو وعده راکړه، مګر په سبا یې کتاب راغی. جالبه دا وه چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډېر خوب و.
د شاغلي ځاځي نوی اثر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د یوې اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي. د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په ګڼه کې به د دې کتاب په اړه د شاغلي ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د یوې خبرتیا وروسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
واحد رفی د دری ژبی هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دری ته ژباړلې دي. دی وایي چې په افغانستان کې بېلابېل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو، خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شاغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راهها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره لیوی ژبه بل ته د ادبی او فرهنګي آثار ژباړه ده. داسې چې موږ باید د یو بل ادبی آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند له بڼې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبی آثارو له لارې آشنا شي.
شاغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبی آثارو ژباړه ډېره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهی شي.
ډېر خوشحاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلي دي، او دا ډېره ضروري ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به همدیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زن عصری په نوم تازه چاپ شوه. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډېره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکوي. بله خبره او بل اړخ یې دا دی چې له دې لارې زموږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زموږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو که دا وژباړل شي ایرانیان به یې ولولي، تاجکان به یې ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نورې کیسې هم باید وژباړل شي، یعنې دری ته ترجمه شي.
زما نورې کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړې ده، ما دا کتاب ځانې عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوې او چاپ شوې ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کېږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستان د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنېدو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یوه کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
هو، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیونونه جوړ شي او هم فردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانې عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو بربنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په زما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله د حقایقو د ژور بیان او د روښین بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العمل نه ده لدی پاریز وکاندي او دا تابو غړي بل داسته چې ادبيات لکه نور نورونه مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه هم زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسې دینی فقه ته لاړ شئ، هلته هم ډېر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، له دې نه هم ډېر لطف راغلی دی.
له سلمان شینواری څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر در سره شریکوم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي، چې د ناکامه شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بن د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي، او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لورې د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شوه. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستې ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه دا دی چې یو دولت چې دی یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی، او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي، ټولنیز، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف یې هم د هغو کسانو او نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼل دی، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیز غوښتنې، د ژوند غوښتنې ورپوره کړي، نو طبعا خلک هم بې په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټول نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه، نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول، عملی بحث او ټولنیزه پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي، او ترڅنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي. او دغه ټولنیزه پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتا په دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو باس شوی دی، نړۍ په ضرورتونو باس شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی، او څنګه څه حل لارې پکې هم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوي دي. دا یعنی هغه هیوادونه، خاصتا دغه ځینو اروپایي هیوادونه، څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحله ته کړی او خاص تر کو دریم نړۍ وسړول کول شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی او دریم سفر کې کله شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کوم نړیواله شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوسې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې دغو لپاره رامنځته شي، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بحث لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي. که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکلېږي. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلېدلی شي، ته څه ډول کولای شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. پښپګم اوم څپرکی کې دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې. مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولت یې ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډېر مهم چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي. مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواري. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند پاره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کېږي، ځکه هماغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی یا نهم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هېواد په جوړونه کې اړین دي. دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي، لکه پاس ما هم اشاره ورته وکړله، په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بل خبره په دې کې مهمه ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تر هغې ثبات هم نشي راتللی چې لوږه، تبعیض او خشونت وي، نو پکار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصتن د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلې دي. نو هغوی هم تبعیض ته، خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو طبعاً جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي. خو که دا د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه آسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم، فیمینیزم، سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي. داسې هم نه ده چې کوم کامل ډول منځه ځي خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقص شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتاً زما په نظر، چې کولای شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
شاغل وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پانه اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې ما زیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریول وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واورو.
اعتماد دش اصله د دې کتاب لیکوال ډاکټر علي رضا ازمندیانو ژباړنې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی او په دې کتاب کې دش هغه اصله راغل دي د کوم بواسطه چې مونږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې مونږ د ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي. چې له ډلې به یو څه زه د بېلګې په توګه ووایم، د بخښونکي خدای جل جلو پر ځواک او مرسته، اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتیات، د مشرۍ واک چلونې احساس، د شک پر وړاندې یقین، د بېوسۍ پر وړاندې ډغرې، وعده وفا صدقت او رښتینوالی نور سره مست او بخنه نور تدمین سرګندول هغوی ته د هغوی د خو ځنګړتیا وویل د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس د اعتماد پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنا یې هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلې څرګنده کړي پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځې تندی پرانیزه او انسانانو کائنات ته وخاندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړی او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړی او ځان ته ووایئ چې زه یو ارامه خوښ او سرلوړی انسان یم. او پر ځان بېباوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یوه مقاله ولیکم. هغوی چې پر ځان باور درلود ولیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړ چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه راواخیستل او په لیکلو یې پای وکړ نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه وه له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار یې کولی شو خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونې کسنه لرو خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې د یو شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین ګروپ توري ستوري شاعر عزت الله جواب ونه سوه. شاغلی جواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
توري ستوري د واتس اپ یو آنلاین ګروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله جواب د مې په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د ګروپ ملګرو دوونه وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د جواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوې وه او پلان شوې وه چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې جواب به څنګه وي، جواب به څه حالت کې، جواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیر مو هم واورېده چې عزت الله جواب راخوشي شو. نو پام دی ویار باندې دا مشاعره نن کیږي خو خوشبختانه جواب صاحب له موږ سره دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرحه شعرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوان پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدارنګي وو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پورې دی یو زیم. خدای خبر کمې طلب ثمر ته رسی، مشتری دی لور په لورې دی یو زیم. تلل یاره زندگی سوی صحرا ده، د یادونو د ګڼ سیورې دی یو
زیم.
دا پریږده د خمار اور پرستشته، رندان هسې هم مختورې دی یو زیم.
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاده طرحه غزل لیکلی وو چې څو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
چې سترګې نیولې ستا په لورې دي، یو زیم په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دي،
یو زیم
او په پورې ونې ناستې شامتورې، ولې ژاړې په بڼ کې چې لټولو نه کمزوري دي، یو زیم مجنونه تا نه کم یم، صحرا مې نصیب نشوه، په مینا کې چې څومره هم کوزګوري دي، یو زیم کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دي، یو زیم مننه زواب ګلا. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دي، یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کېږي، یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کېږي. وایي دا ارینځی د عزت الله ځواب په دې مطلب غزل لیکلی و چې یوه نمونه یې دلته راخلو.
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کېږي، نارې د انالحق چې کړي بیلار پیدا کېږي. شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو، پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کېږي. زاهده تهمتی وکړم د میو په جامونو، رازا راوړه ساقي شه که خمار پیدا کېږي.
پیر محمد کاروان عزت الله ځواب ته یوه قصیده نما غزل لیکلی و. داغه د غزل څو بیتونه په ګډه اورو.
د سوي لوغړن غزل په شان توره ګلابا، ځواب خدای دې راواله بسواله به ځوابا. قلم دې شاکلی شه د کلوپونو زنګ وهلو، په بندو پنجرو کې د پرانستې مینې بابا. تصویر دې د ماشوم لور په غېږ کې درته ځیر دی، دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بېتابه. د خپلو ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه، می نوشه مستغنی بشه د میو له دریابه. نرګس د ننګرهار دی درته سوي لوي تګي، شبنم شبنم راو زاله دی وچه سرابه. کاروان ملنګ بې جامه په کچکول کې خپلې اوښکې نوشلی دی، نشه به در پسې وي بې شرابه.
د مشاعرې په پای کې عزت الله ځواب د مشاعرې له ګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراوه.
د زندان د شپو شیر دی، جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم. زه چې ویښې یخې یخې اوبه وڅښم، او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم. نه عجیبي نه کاریوي نه ملاوي، خو ساقي خانه خراب په خوب کې ګورم. د مغولو له زندانه خوشی کېږم، د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم.
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار، جنید شریف، نزیب تکل، احمد تکل او بازابت خپل شیرونه وویل چې پسنه سه حواله عزت الله ځواب ته منسوب شوی وو.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي رادیو ادبي مجله پروګرام سر ته رسی. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل. ان میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اڑتا راو سو مل یار میں کبل، تارا واسطمل یار میں کبل بل، دس کی نو شگون جڑ گیا محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں ماں میں کھڑا رام بیل، دسات کو دشپنم نام خستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا وڑو زیڑ گلو ناد چمل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبل بل سندر اسکی نوش گونا میں جوڑ کے او محل